وزارت بود. آقای بیزادم صحبت های خود داشتن، تا برنامه آینده الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبیدی هر کله کو په دې هله چې روغ او سید افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پراتونکو دوه ونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. دا مو د رواني خبرونه د سر موضوع ده، د بر سر اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. یوناما وایي د جمهوري ریاست ټاکنې او د سولې پروسه ورته دوه مهم لومړیتوبونه دي. د انګلستان او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په دتل کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن رسنیو ته ویلي چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د کچی حیات مشری ملا عبدالغنی برادر کوي د مذاکرو لشپږو پړاوونو وروسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه دی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د جمهوري ریاست را روانه ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم دوه لومړیتوبونه دي. یوناما نن په خپله اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامی چیا ماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنې نه کړي. د یوناما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دوه دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نسي زغملی. یوناما د اندېښنې په داسل کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان په شپږمه وسیې په عین حال کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. د کندهار امنیه قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودېدونکو ټوکو ډکو څلورو هموې ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړې وروسته جګړه سوې ده. د قومندان په خبره په دې پیښه کې یولس امنیتي سرتیري، څلور ځانوژونکي او اولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو د یوه خپاره کړي بیان له مخې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د اووه پنځوس امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لاسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل سو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. دواړه مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړو په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 500 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ ویل چې دواړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو تر اوسه دوه ورې په خپلو کې سره کتلي څو له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې ګړندۍ سي. د ایران دولتي تلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي تلویزیون د شنبه په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسا، جرمني او بریتانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دې استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه امریکا وایستله او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. د رخ صدر اعظم وی هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیواله ټولنه د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عبدالمهدي د شامی پورس په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو هیات سره په کتنې کې په دې اړه څرګندونې وکړي. دغه هیات دغه راز د عراق له ولسمشر برهم صالح سره کم تللی دي. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیات ته ویلي چې هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسئلو په هواري کې مؤثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو واري هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې په چې 28 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله وکړه. انګلستان توانېدلی په 9 اوور کې یو لوبغاړی سوځېدلی او 178 منډې کړې دي. په انګلستان اویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان له افغانستان څخه پرونی مسابقه په 3 وکټو وګټله.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو صالح محمد صالح او چې د سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. که دا او نور خبرونه غواړي زموږ پر ویب سایټ هم ولولې او اوري پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د په دوه اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. په یو بل رپورت کې اوري چې ارګ وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به له دې وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ول فعلا بخش عمده برنامه سول توسط وزارت دولت در امور سول کې دایمه طرف چې پیش بوده شي.
د شنبه واوري چې د کندهار امنیه قومندان وای د معروف پولیسوالي پر ودانې د تیر شپې په حمله کې یو لسمنيتي سرتيري څلور انتحاري حمله کوونکي ول لس وسلوال طالبان وژل شوې دي. همدا شان مو د افغانستان د تیز تو پچونکي حمید حسن سره لنډ مرکه کړې ده. د وای غختلې ل یو رزنۍ نړیوالو لوب سره د افغانستان په بریا خوده پمانی وکړي خو بخت یاري و نه کړه. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوه اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبرې پایل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو دغه څرګندونې په یو کانفرنس کې کړې دي. اجمل تورمان دا کانفرنس تعقیب کړی، همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، مهرباني، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت احمد نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې جرمني ته سفر کړی و، هلته جرمني چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې او ورته ویلي چې دوی هیله مندي تر دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. نوموړي په انتخاباتو برخه کې هم دغه هیواد د مرستې ډاډ ورکړی دی. او د ښاغلي احمدي وایي چې که څه هم تر اوسه پورې په دې برخه کې دا د سولې د خبرو ځای نه دی دغه شوی مشخص شوی، خو ویل کېږي چې دلته په دې برخه کې به آذربایجان، اندونیزیا دغه هیوادونه وي چې دوی کېدای شي چې دغه د سولې دغه وکړي کور قربان شي. خو دا په داسې حال کې د اکرام صاحب چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر چې د څو ورځې مخکې راغلی و کابل ته، ده هم دا څرګندونې کړې وې چې د سپتمبر نه مخکې به انشاءالله چې د سولې یو 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 ترک ولګېږي او د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه ورځې راهیسې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمن هم د سولې خبرې پیل شوې دي. بل خو ولسم شرغانی چې کوم سفر پاکستان ته درلود، یو شمېر شنونکي دغه ټول مسایل یو بل سره تړلي بولي او وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ډېر کم وخت پاتې دی او ډېر ځل به د طالبانو سره سوله وشي. خو دا په داسې حال کې چې طالبانو مخکې له دې په وار وار له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې وي او دوی سره د سولې خبرې وکړي ورسره نه و ناست.
بلکې ډیره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو و موریدل چې د افغانستان کو بهرنی چار وزارت وایي چې پراتونکو دوه ونې کې بعد سولې بین الافغانی خبري پایل شي دا په داسې حال کې ده چې امداوس د امریکایي استازو او طالب پلاوی ترمنز په قطر کې وم دور د سولې خبري پایل شي ودی که څه هم د تیر پسیر دواړه لوري د دغه خبرو ډیر جزئیات رسنیو ته نه پډاګه کوي خو یو شمیر سرچینو پرون لویدیزو خبري جانسونو ته دغه خبري حساسې بللې چې د دوی په وینا خای پریکړې پکې وشي په دې مسلې باندې نوریاس نوری د چارو لکتون کې وحید مجتسره چې د سولې خبري لنیږدې ساری مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې به وشي آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې انغښتي وي خغلی مجدول
ګوري اصلا د دې ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبان په راځه ویل دي او امریکایان هم ویل دي چې دا پر او مذاکرات ډېر اساس دی احتمالا چې مهم پریکړه پکې وشي په دې مهم پریکړه کې چې ټول نه پسار د بهرنۍ قوتونو وتل دي افغانستان په دې تاکید کوي او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت نور مسایل باندې خبرې نشي کېدای بنابراین اول نه باید امریکایان دا مسله کله چې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ هغه پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسه یو او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنۍ برلاسهتوب ته ورسیږو آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
دا د شه اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه په شاسي که مهم اوازه نه هم ضمانت کوي چې بیا هم دا کوم فائدې نه لري لکه چې د برجام مسله وه چې موږ ولیدو نو په دې مذاکراتو کې حساس پر هم ده چې کله د سره توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي د هغه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي جنگ ته ادامه ورکوي دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې باندې مذاکرات باید اوربان دې توافق وشي خو البته نور مسائل هم شته ده د همدغه موضوع په اړوند چې هم جزئیاتو کې راځي او هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت په زیاتو نشي دا آسان تړاو نه دی او خو په هر حال امریکایان دا خبره پر راځي چې د وطن امنیت لري او هم چې په کابل ته راغی هم دا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته چې موږ په هر حال وطن امنیت لرو خپل کار په خپله وکړي یعنې طالبانو سره کښېنئ د پیل له افغاني په مذاکرات کې جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ
د دغه ووم دور خبرو سره هیله ډیره زیات سوي دا فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخره دا خبره باید یو نتیجه ورکړي فکر کوي چې دا د په دغه خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه
بله بالکل فکه توافق مون نشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي او چې د جګړې په میدان کې هغه په حلزل بوختي د هغه خیال باید وساتل شي یعنی دوی نشي کولای چې بیل د هغه د مشورو نه دا پریکړه وکړي او د هغه پریکړه هم دا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه زی او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په شاره کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کیدای شي دا ډیر یعنی وخت وړي او زه فکر کوم چې ډیر احساس پراو ده
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوریدونکو دوستانو وحید مجتهد چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله پم دې مسله کې پاتې کیږي دلته په افغانستان کې 13 ورځ افغان دولت د حکومت په چارو کې د سولې وزارت اعلان ک او ویل چې دغه وزارت چاري به د افغان ولسمشر د دفتر په خانه رئیس سلام رحیمی پر غاړه لدی د افغان ولسمشر مرستیال وای نن شاوسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ټول پروګرامونه ومد چاري به د سولې په چارو کې د دولت او وزارت پر مخ وای دی ویل چې د مشورتي د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس باندې د سولې په علي شورا کې هم اصلاحات رامنځته کیږي. خو د سولې علي شورا د رهبری پلاوی غړي وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دی او د دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو چې د اصلاحاتو څرنګوالي به څه ډول وي، څه وخت به عملي کیږي، اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي پراس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان لمخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داس حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د واک په مهال د لوی جرګې د شپاړه سو استازو په وړاندې رامنځته سو چې له شپېتو زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ډېر زله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشوره ونه توانې ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري. نه د لغوه اعلان شوه ده او نه عملاً مجلس راغوښتل شوه ده. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی بس فعالېږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کیږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي. دا به یو خبره وسی که چیرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي او بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدل.
دا په داس حال کې ده چې تیره ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري وخت 7:43 شوې د کابل په وخت ورزو کندهار ته. د کندهار امنیه قومندان وای د مارو پولیسوالي پر ودانې د تیر شپې په حمله کې یو لسمنتی سرتیری څلور انتحاري حمله کوونکي او لس وسلوال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسلوال طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډاک د څلورو هموي ټانکونو په وسیله د ولسوالي پر ودانې باندې چاودنی وکړه او وروسته جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مارو پولیسوالي د تیر په حمله کې د دوی د نوملیکني اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. وسلوالو طالبانو بیا په یو خبره کړي بیان کې د مارو پولیسوالي د سقوط او د 50 سمنيتي سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لدی.
د کندهار امنیه کمانډان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه نه وخته د مارو پولیسوالي پر ودانۍ د چاودیدونکو توکو ډک د څلورو هموي ټانګونو په وسیله چاودنی وکړي چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې پر مهال یې ول سمنيتي سرتیری څلور ځان وژونکي اول سپسلوال طالبان وژل سوي او وبي شمنتي سرتیری ټپیان دي. د کمانډان په وینا ټپیان او وژل سوي سرتیری شار تر انتقال کړي او پر ځای نور سرتیری ولسوالي د لېجلي بلخوا د کورونو چارو وزارت د معروف ولسوالي د تیر شپې په عمل کې د 25 طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د ولسوالی وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسیدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسېږي، طالبان هلته راځي حمله کوي، نو طبعا زموږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسېږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتېر تللي دي، نو به انشاءالله وګورو چې په راتلونکي دوو درو ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره به زخمي په حالت کې دي. اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم پکښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نه موږ ته خپلو کارمندان سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکو له قوله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا وروسته معلومه شي چې زموږ څو کس شهیدان شوي دي، څو کس مو ټپیان دي.
وسله والو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د و پنځو سامنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتره لیرې اوسني ځای ته را انتقال شول، چې چارواکو یې تاکتیکي شاتګ او وسله والو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، له کندهار ورزو غزنی ته. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ښار شاوخوا باندې څو وخت راهیسې وخت نا وخت جګړې کېږي، چې دواړه لوري په کې بلته د تلفاتو د اوریدو خبر ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی سر یو وار بیا دغه ولایت د یو شمېر برخو د سقوط په اړه باندې اندېښنې را پیدا شوې دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څمو د آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه ترسره کیږي، چې ولسی خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبله او مالی زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هر شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیات سوي دي، چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم ځینی وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې ترڅنګ په ښار کې هم ځینی هدفي وژنې سره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دورو سلیرای امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامی چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیات مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والی وحید الله کلیمزای وایي وسلوال طالبان له غزنی څخه پسې اخیستې دي. ازادي راډیو ته وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنگرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامی عملیات ترلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والی واحد الله کلیمزای په دغه ځای کې په دورستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلپاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې بدلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغه مره سرتیری نه دی ورکول سوی څومره چې د امنیت ته ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسیدلی، واده ورسره شوي ورسره رسیدلی نه ده. چې په تمام معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کی تر هغه پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نه شي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و، چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري تړل سوي دي.
د افغانستان تیز توپ چونکي حمید احسن وایي غوښتل یې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا خدای پاماني وکړي، خو بااختیاري ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادي راډیو خبریال محمد واسیل ویسال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. هغه د خپلو خبرو په پیل کې له خپلو مینوالو د مننې تر څنګ د پاکستان پر وړاندې د تیرې شپې د لوبې د ماتې له امله هم بخښنه غوښتې ده.
زور خو ډیر غواړي او اول خو زه د ټول ملت نه بخنه غواړم، ځکه د سینجری سره زمخ شوم چې کسو کرکټ کې سپورټس کې هغه د همسترینګ په انجری باندې پیږي، نو ما نشو کولای چې زه نور بالینګ وکم یا په میدان کې ودرېږم. نو کچری ز جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وې په اخر کې لو به ماشاءالله ډیر زبردست شو لکان ډیر خفای ټکړو ډیر خکر کټ شو بس بد بختانه چې مونږ یو څه مو کې د لاس اور کړل د ماغه د وځي نه غوې ایڈوانټیج وخص او د لو به اخر کې وګټل
نن دې له ورځې نه یو سیاله اوس خو د پمنی هم وکړه په ډیر مینوال ته سوای
د ټولو مینوال نو د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه دعاګانې مونږ ته کړې دي سپیش خاص کر ما ته او بخنه هم ته غواړم ځکه خدای شته دغه خیرنې ونډې زما د سرمان نو چې زت لاړ شم ډیر دردونکې ډیر د زړه د درد نه زدا خبرې کوم چې دغه مې چې سره کوم ما غوښتو هغه شانتونه شو شاید که زه جوړ وای او دغه خپې را سره یاري کړی دغه همسترینګ راته نه شو شاید دغه د میچ ریزلټ بیخي بدل وای خو بیا هم زه د مینوالو نه د افغانستان د خلکو نه هم مننه کوم او هم د زړه نه ترې بخښنه غواړم چې په دغه لوبه کې ما نه شو کولای چې ما نور بالینګ کړی وای
دوه نړیوال جامونه ته ولوبول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي به څه به کوي دینه وروسته
حتما انشاءالله کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی ځکه خپل شلوري زه کرکټ ته به زه دوام ورکوم صرف ونډه کرکټ پرېږدم ما د انجریانو د په خاطر باندې ځکه لس اوره ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې نو په دې خاطر غواړم چې ونډې نور پرېږدم او شلوري زه کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ما ته ښی او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څه وخت خدای کړه چې برابر کړو هغوی سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو
دغه روان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبې کړې او بایللې دي ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلی وای خو بیا هم لوبغاړو تر خپل خیر وسه پورې کوشش کړی دی ایفرټ یې کړی دی داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښی دي خو هغه مومنټم یو که هغه د کیش کړلو لاسته دې راغی که پرېږدي خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو نو د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی وای خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی فټ کړی دی او مثبت کرکټ یې کړی دی بد وختانه چې کوم میچ مونږ غټلو نو سټیل یو میچ ته خو لري کیدغه سندیز نه چې کوم لور پاتې ده یو سن اصل په خپل لیست کې ځان سره د غټي پیسې به سم
ډیر مننه
د افغانستان د کرکټ تیز تو پچون کې حمید حسن چې زموږ د خبريال محمد واصل وصال سره د پاکستان په وړاندې د تیر شپې او همدارز په نړیوال جام د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د تیرو ماتو په اړه باندې خبرې کولې او په دلایلو باندې غږیدل بیرته راګرځو افغانستان ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزوري حالت شکایت کوي دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوي یو اړخ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بلې طالبانو او په منځ کې حکومت ولس راګیر دي د دې موضوع تفصیل روحل انوري وړاندې کوي
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی وسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه د مانزه د پار جماعتونو ته هم نشیتللې عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو بکړی وره کولې امنیت نشته چې امنیت وي خو بس خلک به قرار خپل کورونه کې ناس کورونه به نشړه وره کورونه وشړ دي مایل نه پریخي دي او زین پریخي دي ور بس پټي پریخي دي ارسي پریخي دي ور بس شړ کورونه دي ټول رقم شي شړ
سمون بس سیمه کې حالات ډیر د اندخني ول دي د نن سبا وختونو کې ډیر خلک چې کم دین او د خپل کورو څخه وتلی دي په نور سیمه ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کې نو لامل هم د داعش او د دې جنگول عمله وتلی دي
د قمچي یو وټپور وسیدونکو وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی شفیق الله وای
یو سیمه یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله ده د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده او په منځ کې د غوله ساوړي راو دا خلک د سین تر بریده را رسیدلی دا کاروي د دالری چې مونږه د سین زمونږ بریده
خلق ویره لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننیسي، نو کېدای شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک هم وتړل شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچۍ په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستې جوړوي او له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.